د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ او د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده. موږ غږله پراګ اوریدل ته د سهار 10 بجې دي. د مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او زه نجیب امیر یې ستاسو کوربه یم. په دې خبرونه کې په لومړۍ نیمای کې خبرونه اورو. له خبرونو وروسته د خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه، همدارنګه افغانستان په اړه بېلابېل رپورټونه را سره دي، او په دویمه نیمایي کې درته سندرې جادوګرې پروګرام لرو. په دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه چې اسرار مومند تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان مسلم لیگ نون مشر شہباز شریف د جمعیت الاسلام فیفا آزادی ماسک کے بشپړ گډون کولو اعلان کړی. ننګرهار د هسکی مینی په یو جماعت کې پرونې چاودنې لږ تر لږه 25 کسان وژلي. او د شام په شمال ختیځو سیمو کې د ترکیې په مشرۍ بمباری کې پرونو 44 ولسي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شہباز شریف د جمعیت الاسلام مفی په آزادی مارچ کې د بشپړ ګډون کولو اعلان کړی. شہباز شریف پرون په لاهور کې د جمعیت الاسلام له مشر مولانا فضل الرحمان سره تر ملاقات وروسته کړې خبري غونډې ته په وینا کې د کومې ادارې نوم وانخست، خو به ویل چې د ادارو د ملاتړ باوجود عمران خان له ناکامۍ سره مخ دی.
یقیناً اداروں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کی
دے وئی یقیناً اداروں دے پی ٹی آئی اور عمران خان پورا پورا مرستہ کرے دا ملک حالات بدل شی او ملک کے پرمختگ شروع شی. خدا ڈیرا بدمرغی دا چی دی تاریخی مرستے باوجود ہم عمران خان ناکام شوے او اس پلے ناکامی پہ اداروں اور تپی
د برازی حال کې دا چې جمعیت الاسلام مفی د اکتوبر په 8 مره ترکین صاحب په مشرۍ د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ پیلولو اعلان کړی. وایي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی اوسنی حکومت به ختموي، خو ترکین صاحب د درغلیو تورونه ردوي او وایي اپوزیشن ګوندونه په انتخاباتو کې ناکامه شوي نو ځکه د حکومت نشي زغملی او پر ضد یې مارچ اعلان کړی. د یو بل خبر له مخې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد له مذهبي عالمانو غوښتي چې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي راوستو لپاره کار وکړي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي پرون په اسلام آباد کې د هیواد د مذهبي عالمانو له یو پلاوي سره په خبرو کې عمران خان په عالمانو دا ټینګار هم وکړ چې د هیواد د تعلیمي نظام په اصلاحاتو کې د ورسره همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د تعلیم جلا جلا نظامونو او نصابونو څخه په مختلفو طبقاتو کې فرق او غلط فهمۍ رامنځته کیږي. دا براسي حال کې دا چې د عمران خان په مشرۍ حکومت په تېر وختونو کې په وار ویلی دی چې په دینی مدرسو کې د عصري تعلیم په شاملولو سره اصلاحات کول غواړي. د پینډی ښار په ډوک کمال دین سیمه کې د مومند ضلع د نهه کلن ماشوم نوید خان پلار له حکومت غوښتي چې د زوی قاتلان دې زر تر زره ونیسي. اجمیر خان پرون د جمعې په ورځ مشال ډو ته وویل زوی یې د اکتوبر په 10 لا درک شوی و چې د اکتوبر په 14 یې مړی وموندل شو. ملخو د ایرپورټ پولیس تاڼې چارواکو د غږ نه خبرولو په شرط نن مشال ډو ته وویل نوید خان د جنسي تیری وروسته وژل شوی دی. د دوی په خبره پولیسو خپلې پلټنې پیل کړي او دوه مشکوک کسان یې هم نیولې دي. د یادونه ده چې روان کال د مئی میاشتې پر 15 نیټه هم د مومندو ضلع فرشته مومند چې د اسلام آباد چک شهزاد سیمې نه ورکه شوې وه د مئی پر 16 یې خراب شوی مړی وموندل شو. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ ملا بهرام وایي د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو ترې غوښتنه کړې چې له پښتون ژغورنې غورزنګ څخه لاس واخلي. نوموړي له څه کم 15 میاشتې کې تېرولو وروسته د اکتوبر پر 13 د کوټې له زندانه تر خوشې کېدو پس مشال ډو ته وویل هم پرې تشدد شوی او هم ورته د مراتو وړاندیزونه شوي وو.
پر موږ باندې تشدد وکړي، ما سره بار بار رابطې ونیولې چې موږ وتا ته مراد درکوو، د دا لاړې د دا کار سره لاس واخه.
بلخو د بلوچستان د ګونو چارو وزیر زیالنګو له مشالو سره په خبرو کې په مولا بهرام د تشدد تورنه رد کړل. وی ویل چې څوک د پاکستان پر ریاستي ادارو نیوکې کوي او پر ضد یې ولس راپاروي نو هغه به نیول کیږي او په زندان کې بچول کیږي. چرواکي ادعا کوي چې د بلوچستان په لورلای کې یې دوه مشکوکه ځنمرګي بریدګر وژلي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د ملیشیا ځواکونو د یو ویاند له خولې وایي نن له سپین جمعه سره نږدې په اف سي پوسټه ناست ومنه تیلکارو موټرسایکل سورو وسلوالو ته د درېدو اشاره وکړه، خو هغوی ونه درېدل او پر دوی یې ډزې وکړې چې په ځواب کې یې امنیتي سرتېرو دغه مشکوکه کسان په ډزو وژل. چرواکي زیاتوي په دې پیښه کې یو امنیتي سرتېری هم ژوبل شوی. لا هم آزادو سرچینو د خبر پخلی نه دی کړی. د ننګرهار د هسکې مینې په یو جومات کې پرونی چاودنې لږ تر لږه دوه شپېته کسان وژلي او شپېته نور یې ژوبل کړي. چارواکي وایي چاودنه په داسې حال کې شوې چې ګڼ خلک د جمعې په مانځه ولاړ وو. د ننګرهار د والي بیان د توله خوږیاڼي پرون مشر ډاکټر وویل داسې هم ویل کېږي چې پر جومات د هوان ګولۍ لګېدلې ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې برید کې لاس نه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي نتیجې نشي اعلانولې. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن د اکتوبر په 19 اعلان کړې وي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی مشال ډوته ویل چې د کمیسیون چارواکي به نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څرنګه او په کومه ورځ د ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلانولی شي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 23 شوي وي. او د شام په شمال ختیځو سیمو کې د ترکیې په مشرۍ بمباري کې پرون 14 روسي وګړي وژل شوي. دا براسال کې دا چې د امریکا په مشرۍ دغلته کې د ترکیې او کورد ملیشو ترمنځ اوربند وړ مشبه عملي شو. په برېټانیا کې دیره د شام د بشري حقوقو د څار اداره وایي دغه 14 کسان د ترکیې په هوایي بریدونو او د دوی د شامي اتحادي وسلوالو لخوا په مارټر ډزو کې وژل شوي. د څار ډله وایي د کوردانو په مشرۍ د شام د جمهوري ځواکونو 8 جنګیالي هم په دې کې وژل شوي دي. د جمهوري ځواکونو ویاند ویلي دي ترکیې ځواکونه د ډزبندۍ له هغه تړونه سرغړونه کوي چې په 18 اکتوبر انکرې ته د امریکا د مرسته ولسمشر مایک پینس د دورې پر مهال رامنځته شوی وو. اور تدی ماده مشال خبرونه وسام د موسمالو کرنسی بیل سیرا ظاهر اورو.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپیا 80 پیسې غسل کیږي او په 155 روپیا 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 198 روپیا او په 199 روپیا، یو یورو په 122 روپیا او په 122 روپیا او یا پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 200 روپیا 60 پیسې او په 200 روپیا 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپیا 13 پیسې او په 100 روپیا 80 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپیا 99 پیسې غسل کیږي او په 1 روپیه 99 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت په محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو او ژوب کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 13 او کم نه کم 18، بنو کې 13 او 14، ژوب کې 15 او 10 او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویش باندې زه نجیب امیر یم. د خبرونه د اسحاق خان امیری په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به دغه رپورټونو او پروګرامونو تفصیل واورئ شئ. د یو شمیر نورو ګوندونو په شان مسلم لیگ نون هم د حکومت ضد د مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارش ملاتړ اعلان کړ. په ننګرهار کې نن ویر او ماتم دی. هلته پرون په هسکه مینه کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله ور واړوله. و به اورئ چې د شانګلي خلکو ولې د اطلاعاتو د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي پر ضد بلوا وکړه.
دا قیمتونه ډېر اوچت دي، ډېره بېروزګاري ده، د امنیت مسایل هم شته. د حکومت او د عمران خان او تحریک انصاف ډېر د خلکو سره وعدې کړې وې، هغه وعدې اوس پوره کېږي نه.
د سوات په فضاخیله کې د سکولونو ماشومانو ته د مناسبو او متوازنو خوړو د اهمیت د بیدارۍ په اړه یوه ټولنه جوړه شوې.
په یو سکول کې تقریبا 800 ماشومان دي، نو 800 پینګلیش دي نه هغه ته خبر شوې چې متوازن غذا دلته کې سپکنه ته متوازن غذا جوړول ډیر اسان کار دی، په ډیر معمولی دغه باندې هغه جوړیږي.
او نس پروګرام سندرې جادوګر هم اوریدل شي بدرګه موکړه. هم د خبرونه د سر رپورت. پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت پر ضد د جمعیت علما اسلام فی د احتجاجي تحریک د مرستې اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون د ګون مشر شاباز شریف په لاهور کې د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن سره یوې شریکې خبري غونډې ته په وینا کې کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د اپوزیشن سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورت لري.
لاہور کې د اکتوبر 14 د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف د مولانا فضل الرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل. دوی د نواز شریف د خط پرانا کې په 13 اکتوبر کې دونکو د جمعیت العلماء اسلام په ازادي مارچ کې په مکمل توګه د ګډون فیصله کړي. د نوموړي په خبره د پاکستان ادارو د عمران خان مرسته وکړه، خو بیا هم دې له ناکامۍ سره مخ شو او خپل دغه ناکامي په ادارو ورته پی.
یقیناً
ادارو د پی ٹی آئی او عمران خان پوره پوره مرسته کړي د ملک حالات بدل شي او ملک کې پرمختګ شروع شي. خدا ډېر بدمرغي ده چې د دې تاریخي مرستې باوجود هم عمران خان ناکام شوی او اوس خپلې ناکامۍ په ادارو ورتپي. او که یوازې 25% داسې مرسته پریوتی نه پریوتی حکومت ته هم میلاو شوی وه، نو پاکستان بنن د پرمختګ په لار د جهاز په شان روان وو. په دې موقع مولانا فضل الرحمن وویل، نن ټول کام او ټول اپوزیشن ګوندونه یوه خوله دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ناکام شوی، باید چې اوس استعفا ورکړي. د نوموړي په خبره دی وړاندې هم ویلي او اوس یې هم وایي چې دا حکومت په درغلیو جوړ شوی او تر هغه به مذاکرات نه کوي تر څو چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا نوی ورکړي.
پاکستان مسلم لیگ نون آج انہوں نے
دی وی پاکستان مسلم لیگ نون په حتمی توګه په 13 اکتوبر د ټول قام سره اسلام آباد ته داخلي دو فیصله وکړه او نن د دوی دا اعلان په حتمی توګه کمی आवाज جوړ شو. که خدای کول ټول اپوزیشن ګوندونه او دا غوی مشران په دی ازادي مارچ کې ګډون کوي.
قائدین اس مارچ میں شریک ہو رہے ہیں.
دا پداس حال کې د چ وزیر اعظم عمران خان د دفاع د چارو لپاره وفاقي وزیر پرویز خټک په مشاری کې د مولانا فضل الرحمن سره د مذاکرات لپاره یو وکسیزه کمیټي اعلان کړي چې د دې احتجاجي مارچ ودرولو لپاره بل اپوزیشن سره مذاکرات کوي او وایي که کومې غوښتنې جایز وي نو هغه به ورلا مني. خو د مولانا فضل الرحمن په خبره چې د عمران خان له استعفا بغیر مذاکرات نه کوي. مشال ریډیو چې د اپوزیشن ګوندونو په دې دریض او د حکومت د مذاکراتو په دې فیصله په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال شمیم شاهد نو پوښتنه نو هغه وی دی نه ویني چې دا مذاکرات کامیاب شي.
موجوده حکومت خلاف چې کوم د حزب اختلاف مخالف ډلې دي هغه تقریبا ټول اتحاد طرف ته رواني. په دې حکومت کې چې کوم مخالف ډلې دي او د هغې چې کوم مشران دي هغه چې کومه بېعزتي کېږي چې کوم زور زیاتی روان دی، زه دا وایم چې دا مخالف ډلې چې یو ځای کېږي او دا د عمران خان او د عمران خان د حکومت او د هغې خپله ګناه ده. د سیاسي بصیرت
د اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوي، خو د پاکستان الیکشن کمیشن او حکومت بیا دغه تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنې پاکې او بې پرې شوي.
سراج ظهیر په اسلام آباد کې د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن حکومت غړو غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل پلټنې دې وشي. د پوهنتون وایس چانسلر او د هغه ملګري دې له خپلو چوکیو لرې کړل شي. په عین حال کې سیاسي ګوندونو هم د دې کار پر ضد احتجاج کړی دی. بلخوا د بلوچستان ګورنر د پیښې د پلټنو او ذمهوارو کسانو ته د سزا ورکولو ژمنه کړې ده. نور معلومات له کوټې د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان اسمبلی غونډه چې کله تیر مازدیګر د ډپټي سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې پیل شوه، نو د اسمبلی زیاتره غړو یو ځل بیا د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکندل ستونزه راپورته کړه او غوښتنه وکړه چې د بلوچستان پوهنتون وایس چانسلر او د هغه سره د نور لوړ رتبه چارواکي سمدلاسه د خپلې دندې څخه لرې کړل سي. په دې ترڅ کې د خیر شګړي صوبایي وزیر اسد بلوچ وویل چې د دغه مامورینو د شتوالي له وجې بې طرفه پلټنې نشي کېدلی. د بلوچستان د خیر شګړي صوبایي وزیر اسد بلوچ وایي په کار دی چې ټول په وخلوسو او دغه وایس چانسلر د یونیورسټي څخه وباسو، ځکه چې دا یوازې د زده کوونکو ستونزه نه ده بلکې د بلوچستان عزت یې تار تار کړی دی. کچیری دا کسان هلته موجود وي نو په آزاده توګه پلټنې امکان نه لري. بل خواته د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په ضد د سیاسي جماعتو له لورې هم د احتجاج لړۍ روانه ده. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزي مرستیال مشر ملک عبدالولي کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې د ډېره وخته راهیسې په پوهنتون کې دا کیسه روانه وه خو د ویرې له امله چا غږ نسو کولی.
ډېر غټه مسله د بلوچستان ده. په کار دادی چې دا ټولو پارټیانې ټولو تنظیمونه هیڅ په کار دادی په دې کې لاسونه وکړي او دا کنه ختم وختي پر موږ باندې دا الزام دی چې بلوچستانیان تعلیم نه کوي او که دا تر حالاتو کلس فیصد چا تعلیم کوي اوس خو 2% هم نسي کولی.
بلې خواته ډېری کسان اوس خپل بچیان د پوهنتون څخه د ایستلو او د لیک لوست لړۍ ځای پر ځای د پرېښودلو په فکر کې دي. په دې ترڅ کې د خیر ښېګړې یوې کارکوونکي سمینا ګل راته وویل
محال کیو سو چی آلریڈی مج انجن چی دی یونیورسٹی اور کالج تا ډیر کم مج غل جل کیجی نو چی دا رنگ واکی کیجی ایون تر دا حد پوری چی پا باتروم سوئچ سوئچان کی کیمرے لگی جی نو چی دا محال سڑے و گوری دا سو خپل انجن یستی
پدی ترس کی دا بلوچستان والی امان اللہ یاسین زی هم دا بلوچستان پونتون دا ویڈیو سکندل پاڑے یو بیان جاری کړی او ویلی دی چی دا پیش پا اڑا دا ایف ای ایل لوری دا پلټنې کار روان دی او چې کوم خلک په دې کې تورن مومندل سو هغه ته به د قانون لاندې سخت سزا ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
سم ورزو ننګرهار ته چرته چې نن ویر او ماتم دی. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د دی بالا د سیمې د جودرې په جومات کې پرون د اکتوبر په 13مه په حمله کې نږدې 100 تنه وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي. 14 په داسې وخت کې شوي چې خلک د جمعې په لمانځه ولاړو او د رپورټونو په حواله د 14 له زوره جومات پر خلکو رانړېدلی دی او له دې امله هم ډېرو خلکو ته زیان رسېدلی دی. زخمیان د دی بالا په کلینیک او د جلال آباد په سیمه ییز روغتون کې بستر دي. زموږ همکارې فرشتي جلال زی په دې اړه یو رپورټ جوړ.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبریالان ته وویل چې حمله د انسانیت او اسلامیت دښمنانو کړې ده. میاخیل د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی. د ننګرهار د والی وایاند اتاولا خوګیانی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دوی لا هم نه پوهیږي چې 14 انتحاري و کبل ډول. خوګیانی ویلي چې په تلفاتو کې تنکی ځوانان، ماشومان، د پاخو مر نارینه او ځوانان شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس په ننګرهار کې دا 14 په شدت غندلې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر لیکلي چې وسلوالو، طالبانو او د هغوی شریکانو وحشت او جنایت ته دوام ورکړی او د عبادت په وخت کې پر ملکي خلکو یې حملې کړې دي. خو وسلوالو طالبانو دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه بیان کې دا حمله جدي جنایت ګڼلې ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی منلی. خو په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه فعالیت لري. پاس کمینه کې تر حمله یو ورځ مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په یو رپورټ کې د ملکي تلفاتو د بې ساري لوړېدو خبر ورکړ. د یوناما په رپورټ کې ویل شوي وو چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. د یو نامه د بشري حقوقو د ادارې مشري فیونا فریزر د اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې رپورت او په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه ویلي.
یو نامه هاز ریکارډډ مور دن 8000 سیویلین کیژوالټیز ان د فرست 9 مانثس اف
اټ. هغه معلومات چې یو نامه سټکری څرګندوي چې د دې کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکی افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. په دې کې 40% ماشومان او ښځې وي. د ملکي تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حملې او نورې چاودنې وي. دوهم لوی دلیل یې ځمکني عملیات او هوایي حملې وي. یونما په ننګرهار کې د پرونی پیښو په اړه لیکلي چې د خلکو د عبادت پر ځایونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس پر ټویټر لیکلي چې د ننګرهار په جومات کې همدی حمله چې لمونځ کوونکي پکې ووژل شول په شدت غندي. جان باس لیکلي چې دا د ټولو افغانانو حق دی چې په سوله او امنیت کې عبادت وکړي او غونډې جوړې کړي.
د سولې پر لور ټول د خپل فلا وغړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
په راول پنده کې د مومندو ضلع د وژل شوي نه کلن ماشوم نوید خان مور او پلار له حکومت غوښتنه کړې چې د هغه په وژنه کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیسي او دوی سره د انصاف وشي. نوید خان د اکتوبر په 10مه د راول پنده څخه له درکه شو چې بیا یې د اکتوبر په 14مه مړی وموندل شو. بلخوا پولیس وایي د وژنې پلټنې پیل کړې دي او دوه مشکوک کسان هم نیولې دي. نور معلومات له اسلام آباد احمد الله راکوي.
تنوید خان پلار اجمیر خان پرون د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل سوی د اکتوبر په 10مه نیټه ماخام د شپږو بجو نه وروسته لا درکه شو او د اکتوبر په 14مه د کور نه تقریبا 1.5 متره لرې په پټو کې خراب کړل شوی مړی وموندو.
تقریبا شپږو بجو پورې دا ماشوم د کور مخې ته لوبې کولې. موږ مزدورکار خلک موږ سارزو وروره ماخصن راځو. موږ چې ماخام تقریبا 9 بجې رالو کور ته ماشومان ویل چې بای الک نشته دا خو دې خو داسې چکړل. لاړو دارو مدارو کې هسپتالونو کې پام وکړو
بلخوا د ایئرپورټ تانې ایس ایچ او د آواز نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل نه کلن نوید خان د جنسي تیری وروسته وجل شوی دی. پولیسو خپلې پلټنې شروع کړې دي او په ابتدایي توګه یې د شک په بنیاد دوه کسان نیولې هم دي. د مومندو ضلع منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی نثار مومند چې متاثره کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره ورغلی وو مشال ریډیو ته وویل له دې وړاندې هم داسې یو شمیر کیسونه مخې ته راغلي دي او په صحیح توګه د پلټنې نه کېدو له وجې تر اوسه یو مجرم ته هم سزا ورنکړې شوه.
افسوس دا دی چې د دې فریاد شپږ ورځې مخکې کټ شوی او په شپږمه ورځ د ده ډډ باډي ملاویږي او دغه ډډ باډي عام خلک راوچتوي او تانه چې کله زموږ د پښتنو رپورټ راشي نو دا وایي که دا خبره دوی زر حل نه کړله نو زه به د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دا مسله ضرور
د روان کال په جون اگست او ستمبر میاشتو کې د پنجاب صوبې قصور ضلع پچونیا تحصیل کې اتنا تر 12 کالو پورې څلور ماشومان د جنسي تیری وروسته وجل شوي وو. مشال ریډیو چې د ماشومانو د حقونو یو فعال امتیاز احمد نه تپوس وکړو چې د جنسي تیری دا پیښې ولې رامخې ته کیږي او مخنیوی یې څنګه ممکن دی. نو نوموړی وایي داسې پیښو بیلابیل لاملونه دي. د یادونې دا چې د ستمبر په 28مه نیټه د خیبر پختونخوا په مردان کې د فرحان الله نومي ماشوم مړی هم موندل شوی وو چې تشدد ورباندې شوی وو او کورنۍ یې شک کوو چې په هغه جنسي تیری شوی دی. له دې وړاندې هم په مردان نوخار او د سوابۍ ضلعو په ځینو برخو کې یو شمیر ماشومان له تشدد او جنسي تیری وروسته وجل شوي دي.
احمد الله په اسلام آباد کې اوس ورزو شانګلې ته. د شانګلې په چکیسر کې د دې سیمې د منتخب استازي او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزي پر ضد تېره ورځ احتجاجي مظاهره شوې. دا په داسې حال کې ده چې د دې سیمې خلک د وژل شوي تعلیمي افسر نواب علي خان د وژنې پر ضد سختې مظاهرې کړي او دوی له مشال لډیو سره په خبرو کې په وار وار ویلي دي چې حکومت د نواب علي د وژونکو په نیولو کې ناکامه شوی دی. بلخ خوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د دغه پیښې نوټس اخیستی او د صوبی پولیسو مشر ته د پیښې د پلټنو امر کړی دی. دا چې د شانګلی اوسیدونکي د شوکت یوسفزي پر ضد ولې بلوا ته اړ شول تفصیل یې د اسرار العالم مومن په دې رپورټ کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
دا غونه په شانګله کې د هغو بلوګرو احتجاجانو دي چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي په وینا ځنو پکې د د وهلو اهم هڅه وکړه. شوکت یوسفزي چې له شانګلې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته په دویم ځل خلکو منتخب کړي وای د دې سیمې د وجل شوي تعلیم افسر نواب علي د فاتحې لپاره ورغلی وو چې پر ضد یې د سیمې خلک بلوا شول. د پېښور پونتون د سوشیالوجي څانګې استاد جمیل چترالی وای د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د احتجاجونو او درنو ناسمې تګلارې اولس ته دا باور ورکړی چې یوازې حمله دې لارو خلق خپل حقونه ترلاسه کولی شي.
بیا عوامو ګوري چې د 2014 چې کومه پی ټی آی درنه وه د هغې په نتیجه کې په 2018 کې هغوی ته حکومت هم ملاو شو. د درنې په نتیجه کې هغوی وایي چې یاره وزیر اعظم جوړېدی چې سړی د پاکستان نو دا غیر جمهوري لارې بیا داسې کلي ښکاري چې بیا په شانګله کې هم خلکو ته ښکاري چې یاره کم جمهوري ادارې دي پارلیمان دی پولیس دی دا سیل دي او موږ به عمدغه شانتي د خلکو بېعزتي کوو زموږ مسلې به حل کېږي.
جمیل چترالی د اکتوبر په 13مه مشال ډوته ویل حکومت لاره پکار دی ولس ته دا باور ورکړي چې د بلوو او تشدد د لارې دوی خپل مسلې نشي حلولې او یوازینی لار د جمهوریت او ووټ دا. بلخ په پېښور کې د سیمایي چارو پور حمله یوسفزی بیا وایي د شنګلې خلک پر دې غوسه دي چې د اکتوبر په 12مه د دوی د سیمې د وجل شوي تعلیم افسر نواب علي وجون کې تر اوسه نه دي نیول شوي. رحیم الله یوسفزی په جمعې ورځ مشالډو ته دا هم ویل چې ګرانه یو اپوزیشن کمپاین هم د حکومت ضد د خلکو جذبات زیات کړي. خود شوکت یوسفزی خلاف چې د شنګلې خلکو کومه قهرجنه مظاهره کړې نو دا د نورو وزیرانو خلاف نه ده شوی.
قیمتونه ډېر اوچت دي، هر شی ګران دی او بل ډېره بېروزګاري ده، د امنیت مسایل هم شته. د حکومت او د عمران خان او تحریک انصاف ډېرې د خلکو سره وعده کړې وې، هغه وعدې اوس پوره کېږي نه. خودما په شل باندې دا چې کوم پیښه شوې ده شانګلې کې، دا نور وزیران خوشته نور هم وزیر اعلی دی د هغوی خلاف داسې اوسه پورې احتجاج په خپلو حلقو کې نه دی شوی.
د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیا د اکتوبر په 13مه یوې خبري غونډې ته وویل چې په شانګله کې د ده خلاف احتجاج د جمعیت العلماء اسلام فی او مسلم لیگ نون کارکنانو کړی وو.
زهل تلاړم نو هغه خپل خلک راټول کړیو، ځینې زده کوونکي وو خو نور هغوی خپل کارکنان راټول کړیو. نو زه چې څنګه لاړم نو دوی ناروازي شروع کا، زه نو زما د وهلو کوشش هم وکړ خو له ما سره خپل کارکنان هم وو.
کچھ هم جمعیت العلماء اسلام فی او مسلم لیگ نون د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا پیښه پر داسې وخت مخته راغلی چې جمعیت العلماء اسلام فی د اکتوبر په 8مه د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ کولو اعلان کړی. د یادونې دا چې د اکتوبر په 12مه پاکستان کې د تعلیم محکمې د وجل شوي افسر نواب علي د وجنې پر ضد د سوات، شنګلې او اسلام آباد په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې ډېرې زیاتې مظاهرې شوې. ځایي پولیس وایي نواب علي د یو ځایي تن لخوا د ډزو په پیښه کې وجل شوی، خو د تعلیم د محکمې چارواکي او استادان وایي د هغه د وجلو فیصله یوې مقامي جرګې په دې وجه کړې وه چې هغه د تعلیم په محکمه کې د ځینو ځایي مشرانو د خوښې کسان نو برتي کړي.
سواد کې پاتې کیږو. د سواد په خوځښیله کې د سکول ماشومانو د متوازن خوراک او په ولس کې د صفایي د اهمیت په اړه د بیدارۍ لپاره یو ټولنه یا نیوټریشن کلب جوړ کړی دی. په دې ټولنه کې استادان او زده کوونکي راټولېږي او د صحتمند خوراک په اړه د بیدارۍ لپاره بیلابیلې هلې ځلې کوي. په دې اړه نور معلومات تاسو له سواد نیاز احمد خان په دې رپورټ کې درکوي.
د سواد خوازخیلې چمتلی د لسم جمعه زده کوونکو د نیوټریشن کلب په نوم جوړ کړی شوی ټولګي تر سوري لاندې په سکول دننه او خواوشا کلو کې د صفایي او متوازن خوراک په اړه د پوهې راوستلو لړۍ پیل کړې، چې پکې په سکول کې ورته د هلو ځلو لپاره یو دفتر هم برابر کړی شوی. ټولګي کې شامل غړي وایي چې دوی مقصد په سیمه کې په دا اړه پوهه راوستل دي.
زما نوم میتاحدین دی، د لسم جمعه طالب علم یم. زمونږ نیوټریشن کلب کې غالبا مونږ دغه 20 کسان لکه مونږ د سکول نه راغستل، بیا به دې اړه مونږ دغه کار کوو چې لکه مونږ خپل خوراک لري هغه لکه مونږ په بینس کې والو یا بس لکه متوازن غذا لکه مونږ واخلو او نور خلکو ته دا پوهه ورکو چې لکه هغه لکه خپل خوراک چي دي هغه لکه خو به دغه مانی واخلي لکه د خپل ډایټ چي دي هغه صحیح واخلي.
د نیوټریشن کلب غړي په دا اړه بحثونه کوي او داسې چارټونه او پینټینګ جوړ کړي چې پکې په دا اړه د پوهې پیغام په ساده ټکو کې بیان کړي. د نیوټریشن کلب تر سوري لاندې په سکول کې باز نړیوالې ورځ هم مانځلای کیږي، چې پکې سخت کال د لاسو وینځلو نړیواله ورځ ومانځلای شوه. د نیوټریشن کلب مشر د سکول استاد محب الله وای چې دوی تر دریو کالو راسې دغه هلې ځلې کوي.
اول کې زموږ سره کم ممبر زم په مشکله برابر ول، وس موږ سره دومره جوړیږي چې هر یو راضي وي چې موږ دلچسپی اخلي ناغه مونږ ته بار بار وای چیرې مونږ ممبر جوړ کړي د کلب او
چمتلې سکول مشر پرنسپل محمد لایق وای چې د ظلمو د غرنګ حل زلو په دې سیمه کې زیات ضرورت ده ځکه چې په کلیوالو سیمو کې په عام خلکو کې د نیوټریشن او صفای په اړه زیات معلومات نه وي
په یو سکول کې تقریبا 800 ماشومان نو 800 فیملیز چې دینه هغه ته خبر شوې کنه متوازن غذا دلته کې سکنه پیږي متوازن غذا جوړول ډیر اثر کار دی په ډیر معمولی دغه باندې هغه جوړیږي
ټولونو ماشومانو د صفای او متوازن خوراک په اړه دغه د پوهې راوستلو هلې ځلې د سکول انتظامیه او استادان ستاینه کوي او دوی ته وخت په وخت په دا اړه د ډاډګیرنې او حوصله افزای په توګه انعامونه او تعریفي اسناد هم ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
ودونکو په خبر کې یو نیمه بجه شوې د اسرار عالم مومن په سټوډیو کې د تاسو ته د دې محل لنډ خبر وړاندې کوي
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د جمعیت العلماء اسلام وقفه په آزادۍ مارچ کې د بشپړ ګډون کولو اعلان کړی شهباز شریف پرون په لاهور کې د جمعیت العلماء اسلام له مشر مولانا فضل الرحمان سره تر ملاقات وروسته غړي خبري غونډې ته په وینا کې د کومې ادارې نوم وانه خیس خو ویل چې د ادارو د ملاتړ به وجود عمران خان له ناکامۍ سره مخ دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد له مذهبي عالمانو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي د پاکستان سرکړې سنې وای پرون په اسلام آباد کې د هیواد مذهبی علمانو لیو پلاوی سره په خبرو کې عمران خان په علمانو دا ټینګار هم وکړ چې د هیواد د تعلیمي نظام په اصلاحاتو کې ور سره مرسته وکړي د پینډی خار په ډوک کمال دین سیمه کې د مومند ضلع د نهه کلن ماشوم نوید خان پلار له حکومت غوښتي چې د ده د زوی قاتلان دې زر تر زره ونیسي اجمیر خان پرون د جمعې په ورځ مشاله ډوکټر وویل زوی یې د اکتوبر په 10 لا درکه شوی و چې د اکتوبر پر 16 یې مړی وموندل شو په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ملا بهرام سکم 15 میاشتې کې تېرولو وروسته د اکتوبر پر 14 د کوټې له زندانه خوشې شو نوموړي پرون مشاله ډوکټر وویل پر د تشدد شوی خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر د تشدد تورنه رد کړي د ننګرهار د هسکې مینې په یوه جمعات کې پرونی 14 لک تر لږه 25 تنه وژل او 25 نور ژوبل کړي چارواکي وایي 14 په داسې حال کې شوی چې ګڼ خلک د جمعې په مانځه ولاړ وو وسله والو طالبانو ویلي چې په دې برید کې لاس نه لري د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي نن د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي نتیجې نشي اعلانولې د ټاکنو د قانون پر اساس کمیشن باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې نن د اکتوبر 15 اعلان کړې وي
اسرار علم مومندو چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کوو په پاتې خبرونه کې به هارون بچا در سره وی پروګرام د سندرې جادوګری د ځلې د استاد احمد ګل د ژوند او کار پاړه پروګرام جوړ کړو د احمد ګل ساس په واس خوږې نغمه هم اوریدل شي نو پاتې پروګرام کې د بچا سیف سره سمون لای اجازه راکړي
سلیم شهیز هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی د دې ونې په خبرونه کې د نومیالی سندرغاړي استاد احمد ګل سندره او دغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات اوري استاد چې د مهالي عمر له 80 کلونو اوخته لا هم د هنر په میدان کې فعال دي نوموړي د ولسی سندرو ترڅنګ غزل هم ویلې او پر خلکو یې ځان دی او تکړه سندرغاړي په توګه منل دي احمد ګل استاد خیبر پختونخوا په بیلا بیلو سیمو کې د حجرو مجلسونو ته اتللې او ټوله ټوله شپه په ولاړه سندرې ویلې دي نوموړي په پیښور رادیو او ټلویزیون کې هم د پام وړ شمیر سندرې ثبت کړې دي راځي د ټپو د یو اندازې اورو ਕਬੂਲੀ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ
نصیب شي د نصیب شي نصیب شي مړ بشي
احمد ګل استاد خپل کلی کور او خپل اولادونو په اړه معلومات راکوي او وایي چې لا هم تکړه دی او سندره ویل شي.
زه د ټولو پایانو سیدونکو ما دالته زیږیدلې ما او دالته لوی شوی ما. بل زما تقریبا 76 کال عمر پوره شوی دی او زیرا خوښی او بیا ورو ورو سړی بس روزي نو عمر تیریږي که نه عمر تقاضا جوړیږي. زما اته بچی وو دو میزونه وي او شپږ مې زامن وو یو زوی مې هک رسېدلی دی بال بچېدار او که نه نور زامن لا ژوندي دي د خیر سره شکر الحمد لله. یو لور مړه ده یو لور ګندی ده پنځه زامن ژوندي دي درې زامن ګانه کوي یو رباب غږی ګانه کوي بل چې دی همداسې بغیر استاد او ګانه کوي. نصیب ګل نامه ده رباب کې لګی ده هغه جانزیب نامه ده او بادر زیب کے دے دو دان کشتر دے دے خون ارمن دے گانم کے ریکارڈنگ نم دے دے پا ٹیوی گانا کرے دا الحمدللہ ٹیوی تزم گانا کوما نشتر حال تزم گانا کوما ریکارڈنگ نم دے دے غجی گی دا دا تم خو بیل آوازی او دا در مینا آواز اس دے کی تجربم دیا تشوا کہ گانم کلاسیکل ام کولے شو ہر قسم گانا کولے شو او خوند را کے اس تم پلا ہارمونیم بگوم پلا لالا گانا اس تم ڈیر خوان لا کے
شو رام بید یارا روزم شو رام بید یارا غوی سرو دونا ترچا پیڑ دی کلی بلونا واپ نقلم سلام بید یارا واپ نقلم سلام بید یارا جن پما شنا کام بید یارا جن پما سنا کام دید یارا رزم شورام دید یارا رزم شورام دید یارا زان کرو غلام دا حیا زا دل کو بے سلام دا حیا زا زب سکڑم ننگو نام بید یارا زب س
سکرم ننگ و نام دید یارا جن پا ما شنا کام بید یارا جن پا ما شنا کام بید یارا روب ما شورام بید یارا روب ما شورام بید یارا کارونا کبھی پہ دنیا کے گلستان دے دیار پہ سودا کی خوب ما شوارام بے دیار
لکا احمد گل استاد یہ چھے یادوانا وکڑا دا یو زوے سندرغاڑ بہادر زیب نمی کی دیوائی خپل پلار دا پاکستان ٹیلیویژن پہ خبر چانگی تا بوتا او سندرغاڑ اترے جوڑ کر د بہادر زیب په خبره هم د پلار یې احمد ګل استاد په غوښتنه د سیمیل نور استادانو هم د موسیقۍ زده کړه کړې
تقریبا زما سلور درش کال عمر دی خو دویش کال مې وشو چې د موسیقۍ ته راغلی مځي تاسې کمره کې ناست وم والد صاحب راوستې وم هغه ټایم کې زمونږ ډېرې وې نو یې بچی زه تاته چکر در کوم نو بله کمره کې داسې موسیقۍ پروګرام شروع وه هم زما امزولي ناستو د تره بچی مې وو زما پهلا ځلو نو چې ما د هغې را سازونه واورېدل او هغې هغه ګانې منې واورې نو زم ورسره شوق نه شروع شو به چې پلار مې واورېدل چې یاره دا آوازونه خو نور کله زه اورم صحیح دی خو نن دا آواز ورکې داسې بدل په ما باندې لګي چې دا څوک دی چې داسې ګیټ کې غوږ کېښو ګیټ یې کولو کو نو دغه ټایم چې ما د والد صاحب یو غزل ویلو یار خوشحالي یوړله امبارې د غم پرېښودو بس یک دم مې والد صاحب آ کمرې نه راپاسولم زمونږ والد صاحب دا ویلو چې زمانه پس په زما په بچو کې دا فن څوک نه کی سما زړه لدار عالم مل کې دی شي دا والد صاحب تا اوس شوی دې کمرې نه ته واړول ال ته دی وای ما ته مخه پکې کې تراشه ز تاسو سره سوال جواب کوم ویته غانا کولې شي مل نه زخه نه وې دا اوس ته ویل مل دا خاص لګړې راځي وی دا خو ویلې شي صحیح مل او بالکل نو هغه ټایم کې په ټي وی کې پروګرام او د والد صاحب مې ډایرکټ پروګرام چې زه بہت لمزان سره وې زما دا بچې ووري تاسو ما چې غزل ویلو تاسو په خدای یقین وکړي عمر پروګرام کې زم شامل کوم صاحب ځان سره نو هغه نه پس بیا زه ورته همداسې د میدانی پروګرامونو ته ودې ته والد صاحب د ستارت نواله تر اوسه پورې زما وخت خو بیا ما ته والد صاحب ویل چې بچې زه خو در سره کور کې هر ټایم ته مانا یادول شي خو زمونږ د فن دا یو اصول دی چې ته به بل زمانه علاوه زه به تا یو استاد ته کېنوم چې سعید استاد څنګه خوښې خو ما هغې نه پس بیا فاروق استاد نه او اے آر انور استاد نه زده کړه وکړه صاحب
د احمد ګل استاد او د ډلې د ملګرو دا میدانی ټپې مو واورېدې. استاد وایي ټپه د پښتني ادب یو مهم صنف دی چې د پښتنو د ولسی ژوند پوره عکاسي پکې شوې. د زیاتوي د سیمې له پخوانیو نومیالیو سندرغاړو سره یې له نږدې لیدلي، له هغو سره یې د موسیقۍ ګډ پروګرامونه کړي او ټپې ویل یې هم له هغو زده کړي. احمد ګل استاد زیاتوي پښتو ټپې په بیلا بیلو راګونو او راګڼو کې ویلې ده. دغه په خبره وزیرستانونو ته هم څو وار تللې او خلکو ته د هغوی د خوښې ټپې او سندرې ویلې دي. نازګل استاد په غږ یو شمیر چاربیته هم سب دي دی وایي چاربیته ویلي هم د سیمې لمشرانو سندرغاړو یاد کړي د استاد په خبره د موسیقۍ د خپلو میدانی پروګرامونو پیل به یې ل ټپی او چاربیته کوي
دی مشرانو سره به ودرې کوم میدان کې او دی برورا چاربیته ویلي او مونږ ور پاتیدار چې ګونه راخته دا دغه چې ټپی به اوس نو په اخیری نه ټپه کې به یو څور خاطه نو سرنامه به ویل او سرنامه په څه ودا چاربیته چاربیته خو یو دا شعر چې دا خو د ټپی ملګری دا چې ټپی نو چاربیته به یو سره یا مثلا جنگل کې کوي یا دیروی کې کوي یا پاڑے کې کوي خو پاڑے دی چاربیته دا لکه مشکل ده
احمد ګل استاد وایي د سیمې لوی بل میالي سندرغاړي احمد خان سره هم د موسیقي ګډ ولسی پروګرامونه کړي او په پیښور رادیو کې ورسره جوړه سندرې ویلې دي
لما وسره په دې یو باندې چاندې کړي شریکي لما وسره چپی دي لما وسره بچلې دي لما وسره نو مې چپی دي هغه کې څه بچې نو څه دمو نه راغلي مې څه ونایو خو څه مونږ څنګه په روان ته مې څه نو سره نو مې دوه وو وبس بس
ګل استاد په ټپی او چاربیتی سربیرا غزل هم ویلې چې د هنر مینوالو خوښ کړي دي د بیلګې په توګه دا یو غزل دی
کفن پر شو ارمان راغے شیران و رحمان را.